السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمو دي حمید زاده هر کلی وایم په خبرونه کې به په بنو کې شوی د برید او 50 صد کې شوی د ریموت کنټرول به میچاو د نه حل واوره دا وامي نشي ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پاکستان او افغانستان د لیوبل سره د سیمه د امن لپاره باوري خبرې وکړي دا په واوره نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي دا هر څاورو پاول د سیمه او نړۍ د تازه حالاتو نه تاسو خبروي د مشال ویډیو همکار ګوروال کاکړ
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوال طالبان او پولیسو ترمنځ پنښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیواله سازي ګوډن براون وای د منلو وړ نه ده چې په نړۍ کې دي یو شپېته میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او د نړیوال ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا ضروری ده اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي د مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم د پیښې نن سهار شپږ بجې په داسې وخت کې رامنځته سوه چې په بونو کې د پولیسو پر ککی تاڼه ځانمرګو برید کوونکو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید وکړ پولیسو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې دین شتي تر دوه ساعتونو دوام وکړ او اوس په سیمه کې قراری ده پولیس وایي چې دوه ځانمرګو برید کوونکو ځانونه الوزولي دي د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې پر پولیسو به بیا هم بریدونه کوي د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور لپاره کارکوونکي څانګې یا یونسکو او پاکستان په ګډه نن د فرانس په پلازمینه پیرس کې د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه جوړه کړې ده د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د ورځې په ویاړ جوړه شوې دا غونډه له ملال یوسفزی سره همغږي او په نړۍ کې په میلیونونو هغو نجونو ته ډالۍ شوې ده چې له تعلیم بې برخې دي د غونډې ته د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استازي او د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګوډن براون په خپل وینا کې وویل پاکستان چې پر ملال یوسفزی له بریده وروسته د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره څه کړی دي هغه د ستاینې وړ دی Gordon Brown ziyatakra
I believe that we should support the petition that is circulating in Pakistan at the moment where
They why za bawar laram chi mushta ad da hagi ghustani mlatad kawl pakar di chi us pa Pakistan ke shtun lare chiri chi la skula da bandu mashumanu pa khpala da talim da haq ghustana kreda za bawar laram chi mush bayad de ta dawam warkdu chi pa khulgu pardi ghustana lasli kokdu kum chi pa tolan re ke rawan di چې حکومتونه د غشتنې ته پام وکړي چې داسې صورتحال د منلو وړ نه دی چې یو شپېته میلیونه ماشومان دي لسکولونو د باندې وي دا باید بدل شي د غونډې ته سرلیک د غونډې سرلیک دی چې له ملال یوسفزی سره ودرېږي او د نجونو د تعلیم لپاره د هغوی د حق ملاتړ وکړي پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی د اومن نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا جوړه شي پرون په پېښور کې یاد ګوند د مجلس عاملې تر غونډه وروسته اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته ویل
زما پنځ باندې ته دوه مملکتونو حکومتم او خلک عوام دا وای چې په کارداري چې کوپریشن وی او موږ یو ځای کار کوو او هغه به د اعتماد چې دا هغه به د اعتماد د منځو شي خو د دوه عمر په د اعتماد خامخه بس ټایم ورکه چې هغه به د اعتماد ختمي خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغه کې نننو حالاتو کې فرق دی
اسفندیار ولی خان د هم ویل چې کله دواړه یوادونه د ترهګرو پر ضد په یو خلسي نو د ریاست پر ضد به د هغه په وینا د ترهګرو فعالیتونه په خپل کمزوري سي د افغانستان د نیمروز ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد موسی رسولی نن سهار د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې وژل شو دي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه مهال لمنځته سو چې کله نوموړی نن سهار وختي له هرات ولایت څخه خپل کور ته روانو د افغانستان کې د حکومتي چارواکو د پنشکولو د لړۍ تازه پیښه ده د وجلسوی محمد موسی رسولی د موټر چلونکي رويټرز خبري ایجنټس ته د دې پیښه پاړه دا سویل
اولی ساته شش بجې طرف نیمروز مې رفته
دی وای دا وخت شپږ بجې وی او ما د نیمروز په لور موټر چلاوي زموږ کمانډان په موټر کې سپور وی چې زموږ موټر له یو بم سره ټکر سو کمانډان تر اوسه وخت ژوندې وو خو بیا مړ سو او په دې کې یو بل اسکر هم ټپي سو. د وسلوال طالبانو ویاند اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي دي چې دا پېښه دوی کړې ده. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکو د نادیه صدیقی د وژنې په تور کې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د لغمان د والی ویاند سره د ځواک مشال ریډیو ته وویل چې د لغمان امنیتي ځواکونو د دې میرمنو د چارو د ولایتي څانګې د مشر نادیه صدیقی د وژلو په تور کې دوه کسان نیولې دي چې اوس د ملي امنیت چارواکي درې پوښتنې ګروېژنه کوي. د وسلوال طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. نادیه صدیقی نن سهار وختي د لغمان مرکز ته څیرمه د چلمټیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو په برید کې په داسې وخت کې ووژل سوه چې هغه د خپل کار په لور روانه وه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر اسفندیورل ولی خان جلسې تر ځای د باندې د موټرو په ځای کې چاودنه شوې ده. د چارسدي اسسټنټ کمشنر نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یو کس ټپي شوې ده. تر دې وړاندې هم پر اسپندیار ولی خان د وسلوال طالبان لخوا ځانمرګي برید شوی و. تر دې مهاله د نننۍ پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. او د مصر ولسمشر محمد مرسی پوسټ امر کړی دی چې د دسمبر پر 15 دی د ټول پښتونې پر مهال امنیت وساتي او حکومتي ودانې دی وژغوري. ولسمشر محمد مرسی دا امر پرون ناوخته ورکړی دی په کوم کې چې پوز له پولیسو سره د حالاتو په سمبالولو کې د خلکو د نیولو واک هم ورکړل شوی دی. د لاغ وروسته ده چې نوموړي د دې هیواد پر نوي اساسي قانون د رایې لپاره د ټول پښتونې امر کړی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واوري په بنو کې په ککی تاړه وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. یو ځایي پولیس چارواکی وایي
دوه سایډو باندې د حکومت هند ګرنیډ سره تل حمله وکړه. هغې نه بعد پولیس متوتر یو مقابله ورسره کوله نو دوی مجبور شول دهشتګرد چې مختلف ځایونو کې پناه واخیسته. پولیس ککی عوام مشترکه طور باندې بهترینه کاروایی وکړه.
بل خوا په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د جلسې نه مخکې یو ریموټ کنټرول به میچاودنه شوي. د راتلونکي انتخاباتو لپاره په سیاسي ګوندونو د داسې بریدونو په ترڅ کې د امنیتي انتظاماتو په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
زیاته ټارګټ چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي ده او خلک جلسې جلوسونه کوي هغوی ته دومره څوک څه نه وایي. لهذا موږ به خپلې چټې خامخا داسې جوړو چې موږ کمپین هم وکړو او د شتګردۍ مقابله هم وکړې شو.
نن په پاکستان او ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو عالمی ورځ منځل کیږي. د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي وایي
اوس هم هغه څار دی چې څنګه چې دی اخلو په فوري کې ورکول کیږي. په کار دي چې موږ په دې شي دا تور ورکو چې خلکو ته انصاف ولې نه ملاويږي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي او د دلیه مهیره وایي. تاسو مشال ریډیو ته وګه لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو تانه په وسلوال برید کې د دریو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي او پنځه نور ژوبل دي. دغه حمله کې دوه وسلوالو د حمله وروسته ځانونه الوزولي دي. سیمې ته د پولیسو نور نفری هم رابلل شوې ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه نور تفصیل اورو.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي د بنو په ختیځ کې 15 کیلومتره فاصله کې وسلوالو طالبانو د پولیسو تناککی باندې برید وکړ. د پولیسو په وینا په دغه برید کې ټول شپږ کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو معلوماتو سره سم په مړو کسانو کې درې پولیسوالا چې په رخصتی باندې تللي وو، دوه اولسی وګړي او یو د پاکستانی ځواکونو سرتیری چې هم تیره ورځ د ډیوټي نه په رخصتی باندې تللي وو ژوند د لاسا ورکړی دی. د پیښې په اړه د بنو پولیسو سپیشل برانچ مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وایي
6 بجے آس پاس دا شر پسند حکومت د دو پتا نکا کی باندھے حملہ اکڑا. دو سائڈوں باندھے دے حکومت ہینڈ گرنیڈ سره پہلا حملہ اکڑا. اگے نہ بعد پولیس متوتر یہ مقابلہ اور سره کولا نو دئی مجبور شو دہشت گرد چ مختلف زینوں کے پناہ واخستا. یو ضیاء الدین، یو عمران، یو بشیر دا درے یہودی شہید شوی دی. درے پرائیویٹ کا سان دی یو حیات اللہ، یو بلکیاد، یو نعیم اللہ چ دا آرمی پرسنل دا پش کا سان تر اوسا پر شہید شوی دی.
دا دیسی میں اسے دون کے نشائے دا جی شیر خان وائی د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر ډېرې مودې پورې سپکه او درانه اسلحه وکارول شوه او د سیمې خلک هم سره د اسلحې د پولیسو مدد دپاره راجمع شول.
تیز بجے وچ دا واقعہ اوسلا دمکا اوسلا چھے جماعت سے ساری سوری آگا سے پولیس والا لوشتا آگا سرائی بے دمکا اوکرلا دنیا خدای دا دلہ غن کا کائی دا سے دو لیر دلی دا دنیا کل خال دا سے وردری میں خوا آگا دا مطلب اوسل چھے آگا حکومات یہ نور پیر دی چھے جتو سے مارسی ہے کانی دام را مخلی کر واتا دا غن سرا دے وصلے ٹول کلا
دا پی خیپڑا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان پغاڑا اخستے دا مشال ریڈیو سرا دن معلوم زائنا پر ٹیلی فونی خبرو کے احسان اللہ احسان ہوئے دوی با پر پولیسو باندی بریدونا دوامدار ساتی دا یدون دا چه دروان میاشتے پسلوار منیٹا هم یو زانمرگی برید کون کی دا بنو تان حوید سرا دا بارودونا ڈک گاڑے جگڑا ولے و چه پکے ٹول لس پولیس والا او لسی وگڑی جوبل شوی ول دا دی برید ذمہ داری هم تحریک طالبان پاکستان پر غاڑا اخستے و.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجره
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 30 منټه کم 15 بجو
د مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا 400 ضلع کې د اسفندیار ولی خان د جلسې ځای کې د جلسې نوړاندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ژوبل شوې دي. ټاکل شوی و چې په جلسه کې به اسفندیار ولی خان د یو سپورټس کمپلیکس پرانیسته کوله. تحریک طالبان پاکستان یې پړه په غاړه اخیستې ده او د اسفندیار ولی خان لخوا ورته د خبرو اترو وړاندیز یې رد کړی دی. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري.
دا 400 ضلع انتظامی وینا ترمخه 14 کولاډي روډ باندې د اسفندیار ولی خان د جلسې ځای سره خوا کې شوې ده چې پکې یو تن سخت ژوبل شوی دی. د ضلع انتظامی او چارواکي ایسیو نیم خان مشال لیړو ته وویل چې په دغه ځای کې به نن اسفندیار ولی خان د عبدالولی خان سپورټس کمپلیکس پرانسته کوله او هم د جلسې ځای ته مخامخ د ریموټ کنټرول بمی 14 شوې ده. بلخوا د 400 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مشر ڈاکٹر نواز مشال لیڑو تو ویل چې اسپتال ته 15 ژوبل تن نړل شو خو له یو پکې سخت ژوبل او باقی سلور ډیر معمولی ژوبل وو او د ابتدایي درملنې وروسته هغوی فارغ کړی شوی دی. دوی دا هم ویل چې په اسپتال کې دوی ایمرجنسی د وړاندې نافذ کړی ده او هر قسمه اسانتیاګانې په اسپتال کې موجود دي. بلخوا د جلسې د کېدو یا نه کېدو په حق له چې کله مونږ د 400 ضلع د عوامي نیشنل ګوند یو مقامي مشر سمیع الله نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې 14 وروستو واپس خلک رو رو جلسګاه ته را روان شوي دي. سکیورټي سخته کړې شوې ده او په ګڼ تعداد کې خلک هم راځي. دا بم ڈسپوزل اسکواڈ وینا ترمخه 14 ریموٹ کنٹرول وا چې پکې 1500 گراما بارودی مواد استعمال شو. یاد دیوی چورلاند هم پس پندیار ولی خان باندې پخپل ځای ولی باغ کې سنوجن کې 14 شو چې پکې داغه محافظ په شمول یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ رسیدلی و. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مختلفو ګوندونو جلسې جلوسونه روان دي. دا چې سیاسي ګوندونو د دې غونډو لپاره څه امنیتي تیاریاں کړې دي او په موجوده وخت کې صوبایي حکومت دغه ګوندونو ته د کمپین چلولو لپاره سکیورټي ورکړې ده او کنه. تفصیل اورو د مشال ریډیو د همکارې انیسا اجمل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د جلسې ځای سره نږدې نن 14 شوې چې پکې یو تن ژوبل دی. د دې وړاندې هم د عوامي نېشنل پارټي په شمول د نورو ګوندونو په غړو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مختلف ګوندونو لخوا جلسې جلوسونه روان دي. دا چې سیاسي ګوندونو د دې غونډو لپاره څه امنیتي تیاری کړي د صوبې د اطلاعاتو وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وایي په موجوده حالاتو کې په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ټولو زیاته عوامي نېشنل ګوند ته خطر ده خو بیا هم هغې د خپل کمپاین په محفوظه طریقه
د چلولو لپاره تیاری کړی دی.
زیاته ټارګټ چې کوم دی عوامي نیشنل پارټي دا او خلک جلسی جلوسونه کوي هغوی ته دومره څوک څه نه وایي. لہذا مونږ به خپل ستراتیژي خامخا داسې جوړو چې مونږ کمپین هم وکړو، پبلک ته آواز هم ورسو او کم سے کم زمونږ تاوان هم وشي او دهشتګردۍ مقابله مو کړی شو.
د پاکستان پیپلز پارٹی غړي نګت اورګزی وای پیپلز ګوند راتلونکو انتخاباتو لپاره د سکیورټي پوره انتظامات کړي چې د کام هر یو وګړي د خپل رائے حق په سمه توګه استعمال کړي.
پاره هم چې کم جلسو ناراضي اغه د پرم باقاعده چینه سکیورټي انتظامات یې اغه باقاعده غا ګیټ تھرو ناراضي چې کم کیا پتہ لګي. یو سیاسي ګوند چې د خپل اکټیویټیز چې کله ختم کی نو اغه د برائنام یو پارٹی پاتې شي، نو چې کم سیاسي ګوندونه دا خو مرګ او جون چې دین او اغه د الله په لاس کې دي. کم نور خلکو باندې خودکش حمله کیږي چې کم لیډرانی زما ساتي رائے په مطابق دا یو ډیر زیات ظالمانه اقدام دی چې یو جمهوریت ته پاره چې خلک بهر تروزی خپل جلسې جلسونه کمپین کوي او خپل کمپین سٹارټ کوي او خلکو ته خپل نظریات خپل منشور ښکاره کوي، دا یو ډیر یعنی ظالمانه اقدام دی چې هغه باندې داسې خودکش حمله کیږي.
دا چې مسلم لیگ نن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت سره اقدامات کړي، د دې ګوند یو مشر امیر مقام وایي د پاکستان او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا د سکیورټي په لړ کې موجوده حالات ډیر خراب دي، خو د بدلون او د جمهوریت راوستلو لپاره جلسې کول هم ضروري دي.
مشکل صورتحال جڑے گی بتا سکی داس سیکورٹی صرف وزیر اعلیٰ تھا میرا بھی وزیر اعظم تھا نہ پکا تھا یا رولنگ پارٹی نگران سے ڈبرا شی ٹولی اوشن تھی شو یا نن سب کے ٹائم سیکورٹی ملاوے گی کم کے منگنور تھا پوزیشن پارٹو تو نہ ملاوے گی.
په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر په مولانا فضل الرحمن او د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان باندې په ثوابه کې بریدونه وشو، او دغسې بیا په 13 میاشت کې په مومند جنسې کې د جماعت اسلامي په پخانی مشر قاضی حسین احمد هم ځانبرګي بریدو شو. دا چې په موجوده حالاتو کې د خیبر پختونخوا حکومت د سیاسي جلسو لپاره نورو ګوندونو ته سکیورټي ورکړي او کنا په اړه یې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
الیکشن خود دے پہ لحاظ بان کی دہشت گردی ادا کو سخت الیکشن لے وہ سارا ٹائم کی چلیکشن ہوئی اور نگران گورنمنٹ دا خود آ گئی اسٹریٹجی بانے رہے اس کو منگا ہر چار سیکورٹی ورک ہو لکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بانی چکر اٹیک کے دو نظمون پولیس والا پاگے کی شہیدان جماعت اسلامی بانی چپا پیخور کے اٹیک کے دو پاگے کی نظم چی کم دین ہو پولیس افسر چی کم دین ہو شہید چھے نظمون گا پلین وی اور اریو پاٹا تھا اگر کل عمران بانے سواب کے واقع شیو آگے آگے کم پولیس بدلے کی زخمی شیو نظموں گا آری اور پارٹی چکم کم امدا پتی وقت کے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کئی منگا والا باقاعدہ پروٹیکشن ورک ہوئی.
کارپوهان ګمان کوي کې د سیاسي ګوندونو په مشرانو او جلسو جلوسونو د روانو بریدونو مخه اونني ول شو، نو دا په راتلونکو انتخاباتو کې تر یو حده بد اغیز کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وای دوی په افغانستان کې د سولې د عمل هرکلی کوي او وای باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د یو بل سره د سیمې د امن په اړه باوري خبرې وکړي. په اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د مشال ریډیو د خبريال خالد خان په ریپورت کې.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان امن بهیر کامیابی دو د پاره د اعتماد په ځای کول ضروری دی او وایي چې د دواړو دولتونو دغه باور رستو با په دواړو هیوادونو کې د ریاست په ضد منظم ترخګری ډیره حد پورې کم شي. پیښور کې د اتوار په ورځ د خپل ګوند صوبایي مجلس عاملی غونډې رستو اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د تاریخ نازک تیریگی او کچرے دواڑو ہیوادون واگداران او سیاسی مشران پا منطقہ کے دا امن پا خاطر یو نشو نو ٹول زیان بے اولستا رسی دا اوائل چی دا افغانستان نا دا بہرنی زواکون رستو با حالات بدل بی او پکار دا چی دواڑو ہیوادون دا اسنا دا دوزر سوار لسم دا پارا پا گڑا یو تگلارا او منصوبہ جوڑکلی
چی راکم ڈیویلپنٹ روان دے اور خلق خبر اتری پکمو دغ کئی کردائی چی بم آن ریکارڈ دے چی بیز خبر اترو ته تیارې منګه مون ریکارډ کې چې موږ خبر اترو ته تیار یو. د دې خبر اترو په نتیجه کې زما د امید دی چې ارګنایزډ ریزیسټنس چې کوم دی سټیټس ته یا د افغانستان سټیټ ته یا د پاکستان سټیټ ته دا به ختم شي. انډیویجوال اکټ آف ټیرر هغه به وي هغه به وخت لري ټارګټینګ هم بالکل مخبل مرګور ته ننم وی چې خاص کر الیکشن کمپین کې وو ټو بی ویری کیرفل ټارګټینګ بکی
ته یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اول چې تیر وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمن ځنې قوتونو د بد اعتمادۍ لوی خندان اچولې دي او په کار دا چې د دواړو هیوادونو مشران د یو بل په ضد بې ځایه تورونه او بیانونه نه ورکوي د زیاته کړه چې یو بل سره د ناستې او خبرو اترو به دغه بد اعتمادي ختمیږي
زما پنیس کې دي چې ډېر خلک ورسره اتفاق نه کوي خو زما پنیس باندې د دواړو مملکتونو حکومت هم او خلک عوام دا وایي چې په کار داري چې کوپریشن وي او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسي خو د دونو عمر بد اعتمادي خامخا بس ټایم ورکړي چې هغه بد اعتمادي ختمیږي خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغه کې نننو حالاتو کې فرق دی نن د هغه په نسبت کینی سره خبرې کوي ناره بل ورځ بیا په استنبول کې به سره کینی دا کوم دې ناشته سره خبره تر سره همدغه سره بد اعتمادي ختمي اعتماد برازي په یو بل
دا عوامي نشل ګوند مشر پاکستان کې د نن وسلوال طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې خبرو هم د خپل ګوند موقف تکرار کړو او وی ویل کچري طالبان خپل وسله د کور د نن نګدي او دوی سره د امن خبرې کوي نو دوی ورته تیار دي
مونږ خبرو ته روته تیار یو زدا نه ویم چې هغه د ټوپک ماته والی کې نو زه تیار يم خبرو ته نه زه ورته خپل ټوپک کور سم او راضا زمو در ایمان ملک پښتون کې بنیادی طور ته یو اختلاف دی چې زه ورته یم چې د پښتون ته دا ویل چې ته ټوپک مال را دا یو پښتون د تیاری کې جګړې خپل ټوپک تاله درکې دا ورته وایې چې ټوپک دې سنبال کا او راضا خبره ترې
اسفندیار ولی خان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت افسیار په مکمل توګه ختمولو پر کراچۍ کې د روان شخړې هوارولو د پاره د ایم کیو ایم ان پی او پیپل پارټي په ګډه غونډه را بللو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دوی ګوند به په راتلونکي ټول ټاکنو کې هیڅ یو ګوند سره اتحاد یا الاینس نه کوي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جوهری ټیکنالوژي او حفاظت په چارو د غور لپاره د پاکستان او امریکا یو ورځنی ورکینګ ګروپ مذاکرات اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د امنیتی مقصدونو لپاره د جوهری ټیکنالوژي استعمال او د دې د قاچاق په مخنیوي خبرې اترې کیږي په اړه د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل د اسلام آباد نه تفصیل لري
اسلام آباد کې یو ورځنی مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د خارجه چارو ایډیشنل سیکرټر اعزاز چودري او د امریکایي ډلې مشري د وسلو د کنټرول قائم مقام نائب وزیر میرمن روز ګټ مالر کوي د مذاکراتو د ایجنډې پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه قائم مقام ویان میتیو بولند وې
دی ټاکینګ اباټ ایشوز اف میوچوال امپورټنس انکلودینګ انټرنیشنل افورتس ټو انهانس نیوکلیئر سکیورټی
دوی بعد جوهری توانایي لړکې د خپل منځي اهمیت په چارو خبرې وی چې پکې به د دې د حفاظت د پاره په نړیوال کچ کې دونکو حلو زلو او امنیت خبري کیږي چې څنګه به د اټم استعمال د امنیتی مقصدونو د پاره په کار راوستي شي مذاکراتو کې به د اټم د نخورولو لړکې را مخه د کیدونکو چیلنجونو مخنیوي او د کیمیکل او کیمیایي وسلو یو ځای نه بل ځای ته د وړو په چارو هم خبري کیږي
په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستانی خارجه دفتر سره تماس ونیولو خو چارواکو د تفصیل ورکولو نه ډډه د پاکستانی جوهری اساسو پاړه وخت په وخت داسې اندېښنې را مخې ته کیږي چې ګنې دا په غلطو لاسو کې ورتلی شي خو کله چې مشال ریډیو د کمی سلامتۍ د پاړه د وزیر اعظم د پخوانی سلاکار او امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر میجر جنرل ریټایر محمود علی دورانی نه تپوسو کو نو د وینا وا
همري جو نیوکلیئر اسټس ہیں ماشاءالله ٹھیک ٹھاک سکیور ہیں
زمنګ چکمه ایټمی اساسی دی هغه بالکل محفوظ دی د عبد القادر خان په وخت کې بعضی مسلې را ولاړ شوی وي خو د هغه وروستو د حفاظت لپاره ډیر زیات پاخه ګامونه پورته شو ماته موجوده وخت کې داسې مسلې نخ کاری او دا وخت د دې اساسو د حفاظت تنظیم د هیڅ یو ملک نه کم نه دی
آیا پاکستان کولی شي چې امریکا نه وغواړي چې وسره د توانایي ضرورت پوره کولو لپاره د هند پرنګ یو لوزنامه وکړي پدے حق لاتا بیا ہوں محمود علی درانی ہوئے
پاکستان کے خالی کہنے سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے
یوازی دا پاکستان پوینا زمنگ ضرورتوں نہ پورا کی گی دا ہر ملک مفادات او ضروریات جداوی دا قسمہ مذاکرات وقت پہ وقت کی گی او یوازی دا پاکستان امریکی نہ بلکہ دا نور ملکوں ترمیان ہم پہ مختلف اچارو داسی خبری کی گی تر سوچ دا جوہری توانائی دا غختنی او مرست و خبر ادا او آیا ورکول پکار دی یا نہ دا دو بیا خبر ادا خوز نہ گنم چ امریکہ بدا سے مرستہ پاکستان تو ورکڑی
وہ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ بات کی بات ہے مگر وہ دیں گے نہیں
دا ذکر وردا چ دا ہندوستان او امریکی ترمیان زا دا سیول نیوکلیئر ٹیکنالوجی لوزنامہ موجود دا او پاکستان ہم وقت پ وقت دا امریکی نہ دا غختنہ کوی چب دا توانائی ضرورت پورا کولو دا پارا دے دا سر ہم دا غرنگ لوزنامہ اوکڑی شی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
نن په پاکستان کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د پاکستان حکومت د هیواد زنانو او د اقلیتونو حقوقو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې ده بل خو د بشري حقوقو کارپوهان وایي چې صرف دا ورځ منځل نه دي بلکې د دې لپاره عملی ګامونه هم اوچتول پکار دي په اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالي ربیا اکرم خان دا رپورت
نن د پاکستان په شمول درس نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې په مناسبت سره د ملک په مختلفو سیمو کې د سوري تابع کړې شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ویچارواکي زهره یوسف مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د بشري حقوقو نړیوال ورځ موضوع په درس نړۍ کې په زنانو د تشدد خلاف ګامونه وچتول دي د دې په وینا چې پاکستان کې نه صرف د زنانو د حقوقو خلاف ورزي روانه ده بلکې کہ اقلیتوں دے حقوں نو خیال ہم نہ ساتلے کی گی
جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی
دوائی چھ دا ٹول نہ چکم غڑ چیلنج دے ہغه مذہبی انتہا پسندی دا چلا وجے پاکستان کی طرح گری دا دا رنگ فرقہ ایز بنیاد باندے خلق وجل کی گی او دے سر سر اقلیتوں سر ہم سیاتے روان دے او دا پاکستان حکومت پدے ہر س قابو مندل کی ناکام شوے دے
سے بڑا چیلنج ہے آج پاکستان کے لیے
بشری حقوق کارپو آسم ملک وائی چکس ہم ملک کے حالات روان دی وقت پتے رے دو سرا دا انسانی حقوق پہ حقلا شعور پیدا کی گی
جمہوری حکومت کی چی سرنگ ہم خلق تب کم نظر ہم گوری کم گور کم سزائے پہ حوالے سرا چکم قوانین جوڑ کر لے شل پدس کی خصوصاً دخز و دھاکو کو کافز دے پر چکم قوانین جوڑ کر لے شل نہ یہ مثبت قدم دے اس دیکھے ہم گدا خون شو لے یو رس کے بمگا خپل ٹول ہر سب بدل کو اس منگا دا امید ہو تم
بلخوا د بشری حقوقو یو بل کارپوہ سمر من اللہ وائی چې پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه قانون خو موجود دی خو مسله صرف دا ده چې په هغه عمل نه کیږي
هر کال په دې ورځ به منتدغه خبره یادېږي چې اوس هم هغه شان دی چې دی هغه یو قصوري کې ورکول کیږي یا غیرت په نوم هغه یو قتلو نه کیږي په بلوچستان کې چې کم حالات دي اغه هر کال موږ ویلو چې اغه څنګه نور خرابې دي کم چې میسنګ پرسنز اغه ایشو ده اغه زموږ مخې لده نو پکار دي چې موږ په دې شي دا زور ورکو چې لوز ولې نه امپلیمنٹ کیږي او خلکو ته انصاف ولې نه ملاويږي
یاد دی وی چې د زنانو حقوقو په اړه کارکونکو ادارې په زنانو د تشدد د خاتمې لپاره شپږ ورځنی یو نړیوال کمپین د تیرې میاشتې 25 نومبر نه شروع کړی دی کوم چې بنن پای ته رسی رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان چون بیشک چون
زینه دیر سخت روانی تیران یه هر چکی
نیشن دوست بکنم مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه د مشال ریډیو د همکار بوریوال کا کړناورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استازي ګولډن براون ویلي دي د نمونو لور ده چې په نړۍ کې دی یو 1.5 میلیون ماشومان سکول ته نه ځي. د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا ضروري ده. د افغانستان د نیمروز ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد موسی رسولی نن سهار د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکو د میرمنو د چارو د مشر نادیه صدیقی د وژنې په تور کې دوه کسان نیول دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د اومنیشنل ګوند د یوې غونډې تر ځای د باندې د موټرونو په ځای کې چاودنه شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه پر غاړه اخیستې ده او د مصر ولسمشر محمد مرسي پوست امر کړی دی چې د دسمبر پنځلسمه دی د ټول پښتنې پر مهال امنیت وساتي او حکومتي ودانۍ دي وژغوري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار یاس مسخیل نه واورو چې په پاکستان کې په کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو لکه ډان ایکسپریس او جنگ خپل اداري د افغانستان لخوا په پاکستان لګیدلي تورونو باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د پیړو راسره روان دي او پاکستان په هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده او لا هم دیرش لکه نو زیات افغان کډوال اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. خو افسوس دا دی چې افغانستان د هرې پیښې پړه په پاکستان اچوي. اداري وایي چې د وروستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر شوی برید په اړه د افغان ولس مشر وینا دا چې دا سازش پاکستان کې جوړ کړی شوی دی او حمله کوونکي د کوټې څخه راغلي وو او پاکستان نوا په دې اړه تپوس کولی شي. اداري زیاتوي چې که افغانستان د تورونو په ځای پاکستان ته د مشترکه پلټنو ویلی وو نو دا به ډیره ښه وه، ځکه چې د حامد کرزي د داسې بیانونو سره د سیمې امن او اعتماد ته زیان رسي. اداري اخیره کې وایي چې افغان ولس مشر حامد کرزي وخت په وخت مختلفو دستورو کې د پاکستان د مرستې ستاینه کوي او وایي چې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، خو کله چې داسې حالات جوړ شي نو بیا د الزامونو یو لړۍ پیل شي. نو خبر دا وی چې نوموړي پاکستان سره په شریکه د پلټنو کولو دریسخ پل کړي وو چې ورسره اصل دښمن ته رسیدلی وو. او دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبو رسپانو آج او مشرق خپل اداري د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ پکیدونکو امن لوزنه ملګری دي. د دې کې آج رسپانو وایي چې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان او امریکای افغانستان کې د اتحادي فوزونو د وطن وړاندې په افغانستان کې طالبانو سره امن معاهده کولو باندې متفق شوی دی. ادارې لیکي چې د تیرې سمودې راسي امریکا په پاکستان دباو اچوي چې حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي، خو د ملک دننه کله هم داسې حالات جوړ نشول چې حکومت د حقانی نتورک په ضد عملیاتو ته غاړه کیږدي، بلکې د شمالي وزیرستان اپریشن کولو سره ملک کې د ګډوډۍ نور هم زیاتېدو امکانات وو. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا د انکار وروستو امریکې ته هم دا غوره ښکاره شوه چې طالبانو سره امن مذاکرات وکړي او دې لړکې نه صرف د پاکستان بلکې ګوندنامو به جیل نه هم ځنې طالب مشران خوش کړی شو. اداري اخیره کې لیکي چې قطر کې د مذاکراتو کولو خبرونه داسې ښکاري چې افغانستان نه د ناتو فوزونو د وطن وړاندې افغان طالبانو سره به امن معاهده سرته ورسول شي، کوم چې د سیمې د امن لپاره یو ښه ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو جرنل په مقاله کې وایي پاکستان په هغه صورت کې چې په افغانستان کې د هند د نفوذ مخاوني ویل شي او امریکای په دغه هیواد کې ګټي درک کړي، د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره مرسته کولو ته تیار دي. بلې خواته فرانس پریس اژانس په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو په ترکیه کې کیدونکو غونډې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي هارون باچار اوروي.
یوروویشیا ریویو جرنال په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیاری نیول کیږي، داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې یو بل لوبه پیلول غواړي. ورځپاڼې د پاکستاني مشرانو او څېړنکارانو هغه دریځ راغستی چې وایي د افغانستان مسله به هله حل کیږي چې په دغه هیواد کې د هند زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیول شي او د نړۍ هیوادونه په تیر امریکا په افغانستان کې د پاکستان ګټې درک کړي. ورځپاڼه زیاتوي د 1980 لسیزې د کلونو په څیر اوس هم د پاکستان ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دوی مهم رول لري. ورځپاڼه کاږي که امریکا په 1990 لسیزه کې په دې اړه چې څوک باید د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړي کار نه درلود خو نن یې لري. ورځپاڼه وړاندې وایي هغه ډلې یا مشران چې امریکا غواړي په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړي پاکستان ورسره موافق نه دی او هغه قوتونه چې پاکستان یې پلوي کوي امریکا ته د افغانستان د حکمرانانو په توګه د منلو وړ نه دي. ورځپاڼه د ځینو شننکو په حواله وایي چې د ستراتیژیک ژورتیا د پاکستان پالیسي نور د کار نه ده او دغه هیواد په دې خبره باید پوه شي چې دنیا بدله شوې ده او اقتصادي پرمختګ دی چې د یو ملک په پالیسۍ جوړونه کې پریکنده رول لوبوي. بلې خوا ته فرانس پریس خبرې ایجنس خپل یو مقاله په ترکیه کې کېدونکې د پاکستانی او افغان مشرانو غونډې ته ځانګړې کړې ده. دا ایجنس په لیکنه د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په ترکیه کې تر هغې وروسته ویني چې کابل وویل د افغانستان د استخباراتي ادارې پر مشر شوی برید په پاکستان کې پلان شوی و. ایف پی وایي افغان ولسمشر که څه هم د دغې حملې لپاره پاکستان نیغ په نیغه نه دی ملامت کړی خو ویلي دي چې طالبان په یوازې سر د دغسې یوه برید تنظیمولو وړتیا نه لري. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د افغان ولسمشر داوا رد کړې او ویلي دي چې دغه جنایي کړنې په پلټنو کې د مرستې لپاره حاضر دي. د ای ایف پی په مقاله کې راغلي له 2001 کال راهیسې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم جوړولو په مخه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې د انکارې غونډې په ترکیه کې کېدونکې شپږمه یوه ده.
دا هارون بچا نتا سنړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ل برتانیې خبرېدون کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان میدان وردګو ولایت د امنیت په اړه یو مقاله لیکلی. په لیکنه کې راغلی په تیرو 500 کلونو کې په دې ولایت کې د طالبانو هلې ځلې زیاتې شوې دي خو د چارواکو په خبره دوی د ولایت یو نیم سل کلی له وسلوالو پاک کړي دي. په لیکنه کې راغلی په دې ولایت کې زیاتره بزګران د کوکنارو کښت ته ورګرځېدلي دي. د ولایت اوسنی حالاتو په اړه نور تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د میدان وردګو په میدان ښار کې د دایانو یو مرکز یا زیږنتون دی. په دې مرکز کې زده کوونکي د نویو ماشومانو زیږون او د امیدوار ښځو روغتیایي وضعجاج اخیستو کارونه ترسره کوي. کله کله له نویو پیدا شویو ماشومانو سره د هغوی میندې په دې مرکز کې شپه هم تیروي. دا په وردګو کې یوازینی مرکز دی. د تیرې میاشتې پر 3 له دې مرکز سره نږدې یوه موټر بمی ځان وژونکې حمله وشوه. هغه ورځ جمعه وه نو مرکز تړلی و او ځکه پکې هیڅ کس ژوبل یا ونه وژل شو خو چاودنې د دې زیږنتون ودانی ورانه کړه. دا دومره لویه چاودنه وه چې د شاوخوا سیمې هر کور ښیښې یې ماتې کړې. په دې پیښه کې د ځان وژونکي په ګډون 4 کسان ووژل شول او 160 ژوبل شول. 15 عبدالولی چې په میدان ښار کې دوکان لري فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چاودنې ځمکه ولرزوله او هر کس منډه کړه. دی وایي نه پوهیږي چې څوک دا کارونه کوي خو دا ده چې دوی هیڅ امنیت نه لري. ولی وایي په سیمه کې پولیس هم فعال دي او امریکایان پر کلیو چاپې هم وهي خو بیا هم دوی محفوظ نه دي. په لیکنه کې راغلی د چاودنې له رواني یا نفسیاتي پلوه هم پر خلکو اغیز کړی دی. تر دې پیښې تر یوې هفتې زیاتې مودې وروسته هم په میدان ښار کې زیاتره دوکانونه خالی ول او د دایانو مرکز یا زیږنتون مخې ته یوه ښځه هم نه وه ولاړه. چارواکي وایي دا مرکز به بیا خلاص نه کړي ځکه چې ودانۍ تقریبا ټوله ورانه شوې ده. د وسلوالو طالبانو ویان د میدان ښار د حملې پړه منلې وه او ویلي ول چې دوی له دې کار سره د خپلو هغو ملګرو د وژنې بدل واخیست چې حکومت ورته د مرګ سزا ورکړې وه. خو د ولایت پولیس چارواکي وایي دا رښتیا نه ده. اصلا دوی په دې وروستیو کې د طالبانو ضد سخت عملیات کړي دي او دوی غوښتل چې له خپل دې عمل سره وښيي چې دوی اوس هم یو داسې ښار په نښه کولی شي چې سخت امنیت او د پولیسو سر دفتر لري. د وردګو د پولیسو مرستیال مشر جنرال عبدالرزاق قریشی فینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دښمن ورباندې له شا گزار کړی دی. دی وایي روانه میاشتې یو نیم سل کلي له وسلوالو پاک کړي دي او غوښتل یې چې خپل ځواکونه وازموي چې آیا د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته امنیت ساتلی شي او کنه. جنرال قریشی وایي دوی په خپله دې ازموینه کې کامیاب شول خو د ده په وینا دې بزدلانه حملې وښودل چې هغوی لا هم دلته دي. وردګ د افغانستان هغه ولایت دی چې پکې په اوړي کې کوچیان خپلې خیمې لګوي. په دې ولایت کې په 13 کلونو کې د طالبانو هلې ځلې زیاتې شوې دي او بزګرانو بیرته د کوکنارو کښت پیل کړی دی. ورځپاڼه د دایانو د مرکز مشر غلام نبی لخلی زیاتوي د وردګو ستونزه دا نه ده چې طالبان پکې قوي دي بلکې ستونزه دا ده چې حکومت کمزوری دی. د ده په خبره کوالی او د پولیسو مشر په ولایت کې له خپلو کورنیو سره اوسېدای نو د سولې او ثبات تر څنګ د خلکو نورې اړتیاوې هم پوره کولای شوای.
دا مشال ریډیو ده.
د انټرنیټ له وجې کې یوې خوا ته دنیا په یو کلی یا ګلوبل ویلج کې بدله شوه او اوس د نړۍ هر وګړي هر ډول معلوماتو ته په اسانه رسائی لري. نو بلې خوا وسلوال هم د دینه ګټه پورته کوي او د خپل میشن او پیغام وړاندې کولو لپاره کاروي. په دوی وروستیو کې د پاکستان وسلوالو طالبانو د فیسبوک په ذریعه د خلکو برتی کولو مهم شروع کړي. دا به په ټوله نسه اثرات لري او څنګه مخنیوی پکار دی د مشال ریډیو همکار منور شاه په دې رپورت کې تفصیل اورو.
په دې ورستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د خپل میډیا په برخه کې خلک برتی کوي او د دې لپاره د انټرنیټ ټولنیزه پاڼه فیسبوک استعمالوي. د یادې ډلې ویاند هم د دې خبر تصدیق کړی دی. داسې ویل کېږي چې وسلوال د خبرتیا د ټولو وسایلو نه ډېر په موثره توګه کار اخلي. دا چې د دې بس اثرات وي په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله او قومي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر دې حق لوي پاکستان کې وړاندې هم رسنۍ د وسلوالو میشن او سخت دریځي د پرمختګ لپاره استعمال شوې دي.
زمونږ مین سټریم میډیا رائټ وینګ دا او کنټرول دا نو پای کې مونږ کتلې دي او د دې نقصان پاکستان ته شوې دي چې کوم کردار میډیا دا کوي هم نقصان پاکستان ته شوې دي پاکستان خلکو ته شوې دي. اوس چې دا دیدا نوې کیسه نو زه خو دې ته دغه چې ګورم چې دا یو سلسله ده هغه خپل کمیونیکیشن سترینګث اند فول واری خو دا څه دي چې اوس خلک کوم دي نو هغه پوهه لري د دې چې کوم هغه مخته خلکو ته ښکار شوی دی.
بشرا ګوهر زیاتوي په پښتنو ځوانانو کې روښان فکری زیاته شوې ده. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر فائق یوسفزی بیا وایي چې لا هم زیاتره پښتانه د دنیا د حال نه ناخبره دي او د سوچ فکر نه زیات د جذباتو نه کار اخلي.
روښان فکری دی ته وایي چې یو انسان به د بل انسان په ذاتی کارونو کې په روحاني کارونو کې کار نه لري. زمونږ خلک اخته دي ته یو خبره ولیکه ډیر داسې لیکونه ډیر داسې پوسټونه راشي چې زمونږ د روښان فکر خلک پم غلی ناستې د یرې په لیکل نشي کولی د دینه یریږي چې یاره په ما فتواونه لګي. بیا نه به مفتي نه به عالمي او په فیسبوک باندې به درې ورځې تیرې کړي په څلورم مرض به په خلکو باندې د کافر اسماعیلي د بریلوي فتوی لګي. کله به پې د هندوستان د ایجنټ کله د اسرائیل د ایجنټ کله د بل ځای د ایجنټ هغه غریب به خبر نه په خپل کلي کې به څوک نه پیژني او دوی به نه د اسرائیل ایجنټ جوړ.
دا چې روایتي میډیا ازوان کول د سخت دریځي او مذهبي تندروي نامن کولو کې ولې ناکامه ده په دې پښتنه راته سیړونکې او د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربا نصرت جاوید ویل
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طالبان یا ایکسٹریمسٹ میں کہہ لیں وہ اپنے پیغام کو
زما دا خیال دے چھ کتا سورتا طالبان وائے او کورتا تندروی وائے دوی خپل پیغام خورول لپاره کوشش کوي خو روخان فکر او پوهان خلق نه یو کیږي او نه د روخان فکرې خورولو کې دلچسپي اخلي. د دین علاوه چې د جنرال ضیاء الحق په دور کې د جهاد کومه سلسله چلیدلې و هغه وخت کې ټول ریاستي وسایل په مذهبي تندروی خورول لو استعمالیدل چې په نتیجه کې موجوده زیاتره ځوانان سخت دریځي ته مایل دي او دا مهال چې څومره بدمنی ده دا د هغه اثرات دي.
نصرت جاوید وایي د تندروي او سخت دریځي په پیدا کولو چې څومره کار شوه د هغې نه زیات یې اوس د ختمولو لپاره په کار دی. په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو او سخت دریځو خلکو مخنیوي څنګه ممکن دی په دې پښتنه فائق یوسفزی وایي
په ټولنه چې ناروغي راشي د ټولنې ذمہوار خلک د ذمہوارو خلکو نه زما معنی زده کوونکي روښان فکر سیاست پوهان پروفیسران ډاکټران مذهبي عالمان هغه په کار ده چې ټول د دې ناروغي خلاف راپورته شي هم خلکو ته پرهیز وکړي چې تاسو به داسې پرهیز کوي او هم ورل دارو پیدا کی چې د دغه مخه ماته کی او خلک په ځای د دې چې ځان پوری بمتړي او نور انسانان وجني دا چې کار نو کې چې نور انسانانو ته خیر ورسي د نور انسانانو د خیګړي څوک کند نه کی څوک یتیم نه کی څوک ماشوم د پلار د سور نه محروم نه کی.
سیړونکې په دې نظر دی چې د خپل معاشره د اصلاح لپاره به هم د دې معاشره خلک په خپل کار کوي او خپل ځوان کول ته به د انسان دوستۍ سبق ورکوي چې بیا دومره په اسانه د ټولنیزو رسنیو په ذریعه د بیلار کېدلونه بچ پاتې شي.
تاسو د منور شار رپورت واوریدلو. د پاکستان مرکزی حکومت قبایلی سیمو لپاره د روان مالی کال په بجټ کې د 10 لوړو ارب روپو کمی کړی دی. حکومت په 2012 او 2013 مالی کال کې د فاټ لپاره 14 ارب روپے مختص کړی وي. دا چې هغه کوم وجوهات چې له قبایلی حکومت دا بجټ کم کړ او په قبایلی سیمو باندې څه اثر وي، تفصیل دانی ساجمل نورو.
په پاکستان کې د حکمران ګوند پیپلز پارټي د پارلیمنت غړي وایي مرکزی حکومت د فاټا لپاره په بجټ کې د 10 لوړو ارب روپو کمی کړې ده. د باجوړ ایجنسی نه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وایي په 2012 او 2013 مالی کال کې د قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپے مختص کړل شوي وي، خو د مالی کال د لومړي او دریو میاشتو وروستو حکومت پر دغه پیسو کې 10 لوړو ارب کمی وکړه.
دا بالکل په دې کې حقیقت دی چې حکومت په دې کال کې ټول په کم ترقیتی بجټ چې دی په هغه کې 5 بلیونه کټوتی کړې ده، خو تر څو پورې چې د پاټا تعلق دی نو 4 بلیونه چې کوم دی دای د پاټا نه کټوتی کړي او دا 1 بلیون چې کوم دی دای د ټول پاکستان نه کړې ده. خو کله چې د دې متعلق مونږ د وزیر اعظم سره میلاو شو نو هغوی وویل چې کله مونږ پاټا ته بجټ ورکړل دی نو هغوی پوره بجټ هغه پیسې هلته نه دي خرچ کړي او اکثر پیسې واپس راځي. مونږ په دې کنډیشن باندې دا بجټ کتلی دی که تاسو دا کمې پیسې چې مونږ تاسو ته درکو په اول کوارټر کې دویم کې دریم کې که دا تاسو په ټایم باندې خرچ کړي نو 14 بلیونه څه چې تاسو 2 بلیونه غواړئ مونږ به پاټا ته ورکوو.
اخونزاده چټان وایي په تیر بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپے مختص کړل شوي وي چې پکې 8 ارب روپے ولګېدې او باقي 10 لوړو ارب خزانې ته واپس کړل شوي. دا چې دغه 8 ارب روپے په فاټا کې چرته خرچ کړل شوي نو نوموړی وایي
هغه کمې پیسې چې 8 بلیونه لګېدلې وي هغه هلته د خلکو په ډیولپمنټ باندې زیاتې نه وي لګېدلې. هلته تاسو په پاټا کې وګورئ چېرته سمین پروجیکټ هلته نشته دی.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي پر فاټا د دې 10 لوړو ارب روپو د کمولو د اثر په اړه وایي چې په مجموعي توګه حکومت نه غواړي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
وره ترته می پوره چې د فاټا د بجټ اورال همیشه لپاره داسې وي چې کله هم بجټ جوړ شي نو بجټ سټیم جوړیږي، حالات بدلی او چې بجټ سټیم استعمال دو شو وخت راشي یا امپلیمنټیشن اگزیکیوشن کې بیا وخت هم حالات بدلی اوس خبره دار چې د دې کټوته اثرات کی ظاهر خبره ده چې کله تاسو بجټ پلان کې مداغه اگینست ټارګټ دی ایک ده نو کتا سو بیا په دې تناظر کې ګوره چې داغه باندې په ډیولپمنټ چې کوم داغه سکوپ ته پاره باندې به فرق کړی او غریبانه به یقیني تور باندې فرق کړی. معاشي ترکه ده پر څه پکار دي هغه چې نو ضروری ده چلته کې کاروبار وي کارخانه وي کارخانه نه وي خلکو سره د خص کېل وي یو خبره چې ټیک د انفراستراکچر ډیولپمنټ چې ده هغه یو ضرورت ته او پاره باندې ضرور پکار دي. خو اور ان چې کوم د حکومت پینډینګ پرایورټیز دي هغه کله هم دا نه فوکس کی چې دغه اکونومک ډیولپمنټ وشي دغه معاشي ترکی
خو اخونزاده چټان بیا وایي تر څو چې په فاټا کې صحیح بلدیاتی نظام نوی عملی شوی او د فنډونو خرچ کول اختیار د بیوروکراسي پر ځای د قبایلی اولس یعنی نمائندگانو په لاس کې نوی راغلی تر هغه فاټا پرمختګ نشي کولی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې په زرګونو مالوړونکو غاړي د 13 ورځو راهیسې په احتجاج سر دي. د احتجاج لامل د کراچۍ له بندرګاه څخه د پاکستان بیلابیلو صوبو او افغانستان د ترانزیت لاري د مالوړلو او راوړلو کار پټه په ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال سفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د احتجاج وروسته له هغې پیل شوی کله چې د موټروې د محکمې پولیسو په مالوړونکو لاریو کې د حد نه زیات په مال وړلو بندیز ولګوو. د یادې محکمې د پولیس چارواکو وینا ده چې مالوړونکو گاډو په یو ټیر باندې باید یو لستنو څخه زیات مال وینه وړل شي، ځکه چې له یوې خوا داسې کول د گاډو د چپکېدو لامل جوړیږي او بلې خوا ته د سړکونو د وخت نه مخکې د ویجاړېدو سبب ګرځي. بلې خوا ته د گاډو مالکان وایي که دوی په خپلو گاډو کې ډېر بار وینه وړي نو کرایه یې نه پوره کیږي.
اوس کم سے کم چې دلته کوم گاڑی ویلی اور دی نو 6-7000 گاڑی ویلی اور دی، او چې ویل په سر 11 ټن وزن واچي نو ډیزل دمره مهنګوي دی، دمره ټول پلازی، دمره خرچی دی، چې دا څومره کریاي چې دغه وزن چې کوم د خپل مطابق دی، دا وزن چې دا کریا کوم ته جوړه کنه دا تو صرف د سن نه پنجاب تم نه وبوسی، دمره کما کریاي جوړیږي. نو مجبوری دی چې مونږ به زیات وزنونه اچو. مونږ خو داسې شوق دی چې مونږ یو چې 15 ټنه مړی لاس ټنه سل سل ټنه ورو سل ټنه خري که 15 ټنه خري چې نه ټیر شلی نه ګواډی توان کی مجبورانه مونږ درنه وو مجبورانه مونږ وزن اچو.
د سوال خان په نوم د مالوړونکو یو گاڑی مالک وایي مخکې یې په خپل لارۍ کې نیټو ته تیل چلول، خو چې کله هغه بند شوي نوموړی په خپل گاڑی کې مالونه د پاکستان مختلفو برخو ته وړي او په دې توګه یې د کور گزاره روانه وه، خو اوس هغه هم د تیرو نه ورځو راهسې بنده ده.
1974 نه راتلې زه په ترانسپورټ کې یم، تقریبا 15 کسان دي چې زه وګټم نو هغه یو خوري کوي. موږ په وطن کې خو ځمکه نشته، کار کرنده نشته، دواړه هم بند شو، نیټو تیل نه ورکوي، دا بل په هرتال کې ودرېدو د دغې وجې نه بند شو.
په کراچۍ کې د پاکستان فیډریشن چیمبر آف کامرس مشر فضل قادر خان شیرانی مشال رډیو ته ویلي دي چې د ترانسپورټرانو د کاربندیز له وجې د پاکستان څخه بهر نړۍ ته صادرېدونکي مالونه بندرګاه ته نه رارسیږي او د بهر نړۍ څخه پاکستان ته واردونکي څیزونه په بندرګاه پراته دي، او دې کار د ملک اقتصاد ته په تیرو څو ورځو کې په اربونو روپۍ نقصان اړولی دی.
نو افغان ٹرانسپورٹ باندھے ہم اثر پریوزی ٹارگیٹ باندھے ہو نور ہم کم ایران سر کاروبار دے کوئٹہ چمن اور کوئٹہ تفسان یعنی جو افغانستان اور ایران دوار بارڈر ہے دی زیادہ متاثر ٹرانسپورٹ رانو ہم ڈائریکٹ نمود سر رابطہ نہ کرے ما سر خو زموش کاروباری کو کرے دے او اگو دی چیز مو دے نقصانات نو اگر کی مشکل حکومت پہ یہ خل شد تجویز اور کولا چیو یوشا دی توائی سی بایدا خلق سر ڈائریکٹ خبر
د فضل قادر خان شیرانی په خبره دوی هڅه کوي چې د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او د سوداګرو د چارو او نورو اړوند د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تابعیا وکړي او د ستونزې کومه منځنۍ حل لاره راوباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان پښتون میشت سیمې کلا عبدالله کې د صحت محکمې چارواکو په وینا د ګوزن یا پولیو د منځني وایرس 94 کیسونه مخې ته راغلي دي، او دغه رنګه نږدې په 13 یوه میاشت کې د داسې قسمه اغیزمن شو ماشومانو شمیره تر 9 رسیدلې ده. د ډاکټرانو په وینا دا د ګوزن دویم قسم دی کوم چې په باقاعده ساسکو کابو کېدی شي، خو د دوی په وینا دا قسم د زیات او زر خورېدو په حواله هم ډېر خطرناک دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل نورو.
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا د 94 متاثره سوي ماشومانو په ګډون په تیرې یوې میاشت کې 9 ماشومان د ګوزن یا پولیو له دویم قسم وایرس متاثره سوي دي.
دا چې دې روټین امنایزیشن سیستم کم کې نه بي سي جي او دا وا سات پولیو ډراپ سر کوي چې دا سره سیستم کې دا ان شاء الله دا راځي. دا خو نو دا یو سره الک د دې وایرس
سیکرټری صحت عصمت الله کاکړ په وینا له پولیو متاثره سوي ټول هغه ماشومان دي د کومو پلرونو چې دوی ته د پولیو څاڅکي له ورکولو انکار کړی وو. د ده په وینا حکومت اوس د هغو پلرونو ضد سخت ګامونه اخلي.
دا موږ به کدا وره واد نس پاسه وي وی صاحب نه وګوره دا سره کریمینل ایکس دی وی چې دا بکار سرکار مداخله کوي نه هغه کاګنیزیبل افیس دی بکدا سزا یې نو اخر مجبوری دا کدا تر کښنه غوړم افواج کوي نه شنو کدا تر کښاو دا موږ خام خا کمنې چارجی.
بل خو ته د کوټي پولیو کنټرول پروګرام یو مصر ډاکټر احمد ایوب وینا د ګزان دویم قسم نومي وایرس د زر خوریدو په حواله ډیر خطرناک دی.
اگر ایک بچے کو بھی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو اس کے محلے میں آپ
یہ سمجھے کہ 200 بچوں
کا یو مشوم تا د گزارن دغه دویم قسم ولګیږي نو داسې وګڼه چې دغه مشوم په گاوند کې 200 مشومان سره د پولیو ناروغي وتړل سو دغه یو متاثر مشوم خو باقاعده د گزارن شکار سو خو د چي لزان سره کوم 200 مشومان له خطر سره مخامخ کړي وي هغه بیا مخته لزان سره په لکاو مشومان اغیزمنوای سي
اگے لاکھوں کی تعداد میں دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں
د بلوچستان د سیاحت محکمه سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا حکومت د صورتحال نوټیس اخیستې دی او تر ټولو زیاتې متاثرې درې ضلعو کله عبدالله پشین او کوټ کې لننه یعنی د دسمبر له 10 بیا تر 12 نیټې د پولیو ساسکي ورکولو خصوصي کمپین شروع کوي د کوم سارنه به د په وینا دوی پخپل کوي
څلور سیکریټریان خلیل د مونیټرینګ لپاره زما سیکریټری لیبر دی سیکریټری فیشریز دی او سیکریټری زکات 10 او 11 او 12 باندې پروګرام نو د دې ور موږ څلور یو د بیا ان شاء الله ډور بزرګ خدای کو در فزر ختم کوو
یاد دی بلوچستان د ګوزان یا پولیو په حواله د پاکستان یو له خطرناکو سیمو او زیاتې اغیزمنې صوبې ګڼل کیږي او د سیحت محکمې د چارواکو په وینا تر تیر کال 2011 پورې دغه صوبه په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
پښتو وای مشال رادیو ور
د افغانستان په خوست ولایت کې د تڼې ولسوالۍ قومي مشرانو فیصله وکړه چې تر دې وروسته به د مخدراتو توکیو د کښت او استعمال مخه ونیسي او سرغړوونکي به نقد جرمانه ورکوي او د قانوني سزا لپاره به حکومت ته ورپیژني په اړه د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري
د تڼې په ولسوالۍ کې سینکیو درنامیو عریضي او د خوبي خیرو د قومونو مشرانو د ویناست په ترڅ کې په خپلو کې پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به د مخدراتو توکو د استعمال پیر او پلور او کښت په کلکه مخه نیسي نوموړو مشرانو وویل کچیرې کوم چا په خپلو ځمکو کې مخدراتو کې وکرل یا څلور قومونه به یې په ګډه له منځه وړي او هغه کسان چې مخدراتو کې استعمالوي هغوی به نقدي ناغه کوي او حکومت ته به یې د قانوني جزا لپاره ورپیژني د تڼیو په ولسوالۍ کې قومي ناسته چې په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې په نوښت جوړه شوې وه د موخو او هدفونو په اړه یې د تڼۍ ولسوال دولت خان قیومي مشال راډیو ته داسې وویل د تڼۍ ولسوالۍ دوتنو قومي مشرانو د یادې پریکړې په اړه وویل چې مخدره توکو او کوکنارو کرل د اسلام دین له احکامو سره په مخالفت کې عمل دی او له دې څخه نورې ټولنیزې ستونزې هم منځته راځي نو ځکه د حکومت په ملګرتیا په خپلو کې د هغې د مخنیوي پریکړه وکړه
اسلام کے معنی یا حکومت معنی کرے
د کتون قرآن د کڅ هم د خوست خلق په دودیز ډول د مخدراتو کو کښت نه کوي ولې د حکومت د ناپامۍ او نورو موجوده ستونزو له کبله په مخدراتو کو د روږدو کسانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو سره لوړیږي چې دا مسله د دې ټولنې راتلونکی او مستقبل هم له مشکلاتو سره مخامخ کوي نجیب الله الوخیل مشال رادیو خوست
دا مشال رادیو ده
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې یو واره بیا لن خبرونه د بوريوال کا کړناورو
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ په یو نشته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استازي ګولډن براون وای د منلو وړ نه ده چې په نړۍ کې دي 1.5 میلیون ماشومان سکول ته نه ځي د نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا ضروري ده د افغانستان د نیمروز ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد موسی رسولی نن سهار د سړک پر غاړه د شخصي بم په 14 کې وژل شو دي بل پلاو د دې هیواد د لغمان ولایت چارواکو د میرمنو د چارو د مشر نادیا صدیقی د وژنې په تور کې دوه کسان نیولې دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غونډې تر ځای د باندې د موټرو په ځای کې چاودنه شوې ده چې یو کس پکې ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښو پله پر غاړه اخیستې ده او د مصر ولسمشر محمد مرسي پوځ ته امر کړی دی چې د ډسمبر پر 15 نیټه دی د ټول پښتنې پر مهال امنیت وساتي او حکومتي ودانۍ دي وژغوري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. هله کو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زمليها امیرزاده بوروال کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په ګډه اجازه غواړو د بل خبرونه پورې مپلوي. الله سپارو تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي.